دا مشال ریډیو د نن د ګل ورځو د 2015 میلادي کال د جون د میاشتې لومبه نیټه ده. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بنیری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه یو ساعته خبری خپرونه کې هرکلی یم. په خپرونه کې د پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ نه یو شمېر راپورونه او تبصرې لرو. لومبه د نړۍ د چارو نه ځان خبرو، د نجیب عامر نه د دې وخت خبرونه وو.
په سر کې پام وکړئ د خبرنو سرټکو ته. په ټانګ کې د یو بریالي کاندید د جشن په غونډه برید کې 9 کسان وژل شوي. د پاکستان وزیر اعظم د میا افتخار حسین په نیول کې دوه اندېښنه ښکاره کړې. د قطر حکومت پر طالب مشرانو سفری بندیز ته دوام ورکوي. دا هم پوره خبرونه. پرون ماښام په ټانک کې د انتخاباتي سیالیو نه پس د یو بریالي کاندید د جشن د منځلو په غونډه د ډزو پر مهال 9 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. په ډیره اسماعیل خان کې د مشال لاډیو خبریال وایي دا پیښه د شپې په 12 بجو مخې ته راغلې ده. ځایي اوسیدونکي وایي د ولی خان په نوم د یو کاندید د بریا په خوشحالۍ کې د اتڼ محفل روانو چې نامعلومه کسانو پرې د لاسي بمونو حمله وکړه او ډزې هم وکړې. هلته د جنوبي وزیرستان نه خبر لرو چې نن سهار په واڼه کې په بمي چاودنه کې پولیټیک کل محرر فاروق او داغه دوه نور ملګری وژل شول. د دواړو پیښو ذمہواری د تحریک طالبان حکیم الله ډلې قبول کړې ده. پولیس وایي تیر شپه په کراچۍ ښار کې د عوامي نېشنل ګوند دوه غړي وژل شوې دي. دغه پیښه د پاپوش نګر په سیمه کې مخې ته راغلې ده. د عوامي نېشنل ګوند له صوبایي سیکرټر باچا خان مرکز څخه نن په خبره شوې یوه خبر پاڼه کې ویل شوې چې په پیښه کې وسله والو د دوی د ګوند د وارډ جنرال سیکرټري صدیر احمد او د هغه ورور وزیر احمد وژلې دي. په کراچۍ کې د تیر یوې مودې راهیسې د عوامي نېشنل ګوند په پلویانو حملې دوام لري. د دې حملې پړه تر اوسه چا نه ده منلې. د ننګرهار پر امنیه قومندانۍ د وسلوالو طالبانو ډلې زه حمله د 15 حمله کوونکو په وژلو پای ته ورسیده. حمله تیر شپه 11 بجې هغه مهال پیل شو چې وسلوالو د امنیه قومندانۍ مخې ته لومړی موټر بم چودنه وکړه او وروسته ډزې پیل کړې. د ننګرهار امنیه قومندان فضل احمد شیرزاد نن د یوې خبرې ناستې پر مهال وویل چې په حمله کې 9 تنه پولیس ټپیان شوي دي. نوموړی وایي چې په حمله کوونکو کې پاکستانی طالبان هم شامل دي. طالبانو د حمله مسؤلیت اخیستی او پولیسو ته د زیاتې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي انتخاباتو غیر رسمي پایلې ښایي چې واکمن ګوند تحریک انصاف له نورو ګوندونو مخکې دی، خو په ځینو مهمو ځایونو کې د دوی کاندیدانو ماتې خوړلې او عوامي نېشنل ګوند بری ترلاسه کړی دی. د غیر رسمي پایلو تر مخه د ولسوالیو د 928 څوکیو څخه تر اوسه د 890 څوکیو پایلې مخې ته راغلې چې تر مخه یې تحریک انصاف 233، جمعیت علما اسلام 114، عوامي نېشنل ګوند 103، مسلم لیگ 99، قومي وطن ګوند 14 او آزادو کاندیدانو 1 شپېته چوکۍ ګټلې دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د پخوانی وزیر او د عوامي نېشنل پارټۍ د مرکزی جنرال سیکرټر میا افتخار حسین د قتل په قضیه کې د پولیسو لخوا پر نیول کېدو اندېښنه ښکاره کړې او پولیسو استخباراتي ادارو ته د جدي پلټنو امر کړی دی. بل پلو میا افتخار حسین پرون په نوخار کې عدالت ته د وړاندې کېدو پر مهال مشال لډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې پر ده او د ده پر ملګرو د تحریک انصاف د یو پلوي تن د وژلو دعوا ناسمه ده.
دا سې د چزخو تصورم نشم کولې چې ګین مونږ یا زما ملګری به داسې حرکت وکړي. مونږ د دې درد نم تیر شو، تکلیف نم تیر شو. سیاسي تور مونږ د بچا خان سپینو د ادم تشدد خلک مونږ نور خلک د تشدد نه منې کو نه ز خبره ما نه داسې سواکین مطلب چې زما وړاندې شوی دا او د دوی د خپل غلطي او د سینې زورې په بنیاد مطلب چې دا نقصان شوی دی.
د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري په ګډون د پاکستان لوړپوړو سیاستوالو د عوامي نېشنل ګوند د یو مهم مشر نیول کېدل غندلي او دا یې د سیاسي غچ حسابللی ده. خو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان بیا پرون په اسلام آباد کې وویل د دوی حکومت د میا افتخار حسین د نیول کېدو تر شا لاس نه لري. تیره شپه په کوټه کې حکومتي چارواکو د پوز مشرانو ولسی خلکو د ماستونګ د پیخي د قربانیانو په یاد کې شمې بل کړې. تر دې وړاندې د یک شنبه په ورځ د همدی پیخي په خبرګون کاربندیز هم اعلان شو. ونډه ته د پاکستان د پوز یو مشر جنرال ناصر خان جنجوا په خپل وینا کې ویل د ماستونګ پیخي دوی خوشینه کړي، خداسې هم نه دا چې ګواکې دوی دښمن ته جواب نشي ویلې. په ماستونګ کې تیرې جمعې په شپه کراچۍ ته پلاره د دوو بسونو څخه لشلو زیات پښتانه مسافر ناصرګند وسله والو ښکته کړل او په ډزو وژل. د یونایټډ بلوچ آرمی په نوم یوې وسله والې ډلې د دې برید پړه قبوله کړې ده. یو لوړپوړی امریکایي چارواکی وایي د قطر حکومت په دې خبره رضا شوی چې په موقتی توګه به د طالبانو د هغو 15 مشرانو په سفر بندیز ته ادامه ورکړي چې تیر کال د امریکایي سرتیری بو برګډال سره په تبادله کې د کیوبا له ګوانټانامو زندانه راخوشې شول. لویدیځو خبري اجنسونو پرون د دغه مقام له قوله لیکلي پر دغو مشرانو د سفر کولو بندیز به تر هغې دوام وکړي چې په افغانستان کې د اوږدمهالې سولې لپاره مذاکرات بشپړ شوي نه وي. د پخواني قرارداد له مخې پر دغو 15 طالب مشرانو لګول شوی د سفر بندیز سر لنه نه پای ته رسیده. دغه چارواکي د خبرې د نوم د پټ ساتلو په شرط کړي او دا یې هم ویلي چې 15 واړه طالب مشران دا مهال په قطر کې دي او پر دوی د سفر کولو او د دوی د دقیقې سرنې بندیزونه به په خپل حال وي. امریکایي چارواکو د مۍ په 13 نېټه وویل چې د اوباما انتظامیه د قطر د حکومت سره یوې موافقې ته نږدې شوې چې تر مخې به دغه 15 طالب مشران د راتلونکو شپږو میاشتو پورې د سفري بندیز سره مخ وي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د راپورته شوو ناندریو د قبو کولو لپاره د 500 میلیونه ډالرو د بس پنو د راټولولو لپاره تیاری نیسي. دا اعلان د ماشومانو د ورځې پر مهال یو ورځ مخکې لاغې مخې ته راغلی چې د امریکا په مشرۍ کې اتحادي ملکونه په پاریس کې سره راټولیږي. دغه هیوادونه په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ماتولو لپاره کار کوي. په عراق کې د یونیسف استازي نن وویل چې په عراق کې بشري وضع د تباهۍ په دورشل ولاړه ده او دوی د خپلو خدماتو جاري ساتلو لپاره نور وسایلو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې 8 میلیونه عراقي وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. په دوی کې 3 میلیونه هغه هم دي چې په 2014 کال کې د داعش له بریدونو راهیسې د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته او د ریاض مساخل نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا اورو.
د پنډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپے مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.35 روپے غستی کیږي او په 1.10 روپے خرڅيږي. یو پوند په 1.55 روپے او 1.55 روپے یو یورو په 1.45 روپے او 1.45 روپے د سعودي عرب ریال په 1.25 روپے او په 1.10 روپے د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپے او په 30 روپے 50 پیسے. یو افغانۍ په 1.22 روپے او 1.04 روپے او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپے 202 غستل کیږي او 208 خرڅيږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو او پېښور کې اسمان شین وي خو کوټه کې به د ورځې د باران امکان وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 1.5 او کمه 45، پېښور کې 18 او 30 او بنو کې به 20 او 30 درجه پوري وي.
خبرونه موسم او د کرنسي حالو مورده زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په ټانک کې د وسلوالو په برید کې 9 کسان وژل شوي دي او 14 نور ټپیان دي. د عوامي نشتل ګوند ستر سکتر میا افتخار حسین وایي دغه پر ضد مرګ مقدمه سیاسي انتقام.
موږ نور خلک د تشدد نه منې کوو، نه زه خبرې ما نه داسې سواکې نه مطلب چې زما وړاندې شوې ده او د دوی د خپلې غلطۍ او د سینه زورۍ په بنیاد مطلب چې دا نقصان شوی دی.
په کوټه کې د مستونګ د مسافرو د وجنې پر ضد احتجاجونه شوي او د هغوی په یاد کې د شمو بلولو غونډې شوي دي.
رنجو علم کے لمحوں میں یہ چراغ ان روحوں کے نام جو بے گناہ کٹکوچا میں، تربت میں، پشاور میں، سفورہ گوٹ میں شہید.
او په کراچۍ کې یو شمیر پښتانه وایي بے گناہ خپل خپلوانې د امنیتی ادارو لخوا نیول کیږي.
و می کتل زلی لاله سترګې تړلې هغه د غلطه په دیوال پورې ودرولې او هغه طرف ته ولا مخ کړې وو او هر څه وکتل او ته پوره کور تلاشي هغه څه خو هیڅ غیر قانوني شی زموږ ته کور او چت نشو.
د سیمه اونلاین نو راپورونه هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اور دن کوڑا دے دیر چ ٹانگ تلاڈ شو تا ستا تازہ صورتحال در کو اغلتا پ بلدیتی انتخابات کی دی او گٹھن کی امیدوار د بریا پ جشن باند ڈز شوی دی چ نتیجہ کی نہ کسان وجل شوی خود غ نہ وڑان دی ورزو پی خبر کی خپل همکار خالد خان خوشگی تا او معلومات اخلو د عوامی نشتل گون ستر سیکرٹر میا افتخار حسین عدالت تا وړاندې شو. نن په عدالت کې سو شو او په دغه تازه معلومات سدیجی خالد خان تازه معلومات سدی په دغه
ډېر مننه. څنګه چې تاسو وی چې د عوامي نیشنل پارټي مرکزي ستر سکتر میاں پیار حسین چې بل ورځ پولیس نیولې وه، هغه باندې د مرګ یا د وژنې احصایار درج شوي وو په بو پولیس سټېشن کې، او بیا هغه د یوې ورځې ریمانډ لپاره پولیس ته ورکړل شوی وو. نو نن هغه عدالت ته وړاندې کړی شو، او کوم ماشوم چې په پبو پاکستان تحریک انصاف په جلوسو کې په ډبو کې وژل شوی وو، د هغه ماشوم پلار هم بیان ورکو، میاں پیار حسین هم بیان ورکو. او لوی خبره په دې کې دا شوه چې د ماشوم پلار شیر عالم هغه هم دغه د پبو سیمې اوسېدونکی دی، هغه دا وویل چې د هغه د زوی په مرګ کې میاں پیار حسین ککړ نه دی، او هغه دا وویل چې دغه ته دا هېڅ پته نشته چې د هغه زوی د چا په ډزو مړ شوی دی. نو دغه یو لوی بیان مخې ته راغلی دی. بیا د عدالت نه وروسته میاں پیار حسین میډیا سره خبرې کولې، هغه هم دغه وویل چې واقعي چې هغه مخکې هم دا وویل چې دغه پېښې د دغه مرګ نه هغه بالکل لا تعلق دی، هېڅ خبر هغه ته نشته. هغه دا وویل په کار چې اوس صوبایي حکومت او بیا د پولیس او نور ادارې هغه دغه تحقیقات وکړي چې د دغه ماشوم د مرګ په شا کوم لاسونه کړ کړو، او هغه لکه خپل ځان یادولو میاں پیار حسین هغه وویل چې هغه ولې په دغه اف آی آر کې درج کړی شو. د هغه نوم الان کې د دغه ماشوم پلار په هغه ماښام هم ویلو په کومه شپه چې دغه پېښه شوې وه، هغه په هغه په شپه هم ویلو چې هغه په دغه دوی کې د میاں پیار هېڅ لاس نشته. خو بیا په سهار د پاکستان تحریک انصاف مرکزی غړو هغه د میاں پیار حسین او د هغه محافظ په خلاف اف آی آر دا کړو چې بیا وروسته پولیس نه وو. میاں پیار حسین هم دا خبره کړه چې هغه د وزیر اعظم او نور د سیاسي
خالد خان
او هغه هم د هغه د عمران خان نوم هم وایستو، هغه شکریا ادا کړه چې هغه په داسې بیان راغلی چې هغه د میاں پیار حسین په حق کې، او هغه دا هم وویل چې هغه د نورو ګوندونو په شان د نورو خلکو په شان دغه غواړي چې د پبو کې کومې ډزې شوې دي او دا کوم ماشوم پکې مړ شوی وو، د هغه د تحقیقات نشي. خو هغه دا هم زیاته کړه چې کوم خلکو یا کوم داسې لاسونو چې هغه د ده خلاف اف آی آر درج کړو او دې بېګنا په دغه ځای کې راوستو، نو هغه د عدالت نه هم دغه غوښتنه وکړه، او بیا د امنیتي چارواکو نه او د استخباراتي ادارو نه چې د دې په پوره توګه پلټنې دا هم وویل چې هغه د سیاسي سوچ د باچا خان سوچ لري، د تشدد په فلسفه یقین لري، او هغه دغه سوچ هم نشي کولی چې څوک د چا وژنه وکړي یا چا ته ووایي چې په دې بېګنا خلکو ډزې وکړه. نو دغه پکې مخې ته راغلو چې دغه ماشوم پلار دغه بیان ورکړو
چې په دې وجنه کې میا افتخار حسین ککړ نه دی. ډېر مننه کوم خالد خان، خو ورځ دل غواړم.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا په ټانګ کې وسلوالو په بلدیاتي انتخاباتو کې د یو ځایي کاندید د بریا په جشن برید کړی چې په نتیجه کې 9 کسان وژل شوي او نور 14 ټپیان دي. بلخوا په جنوبي وزیرستان کې د سړک د غاړې د ببي برید په نتیجه کې د پولیټیکل انتظامیه د یو چارواکي په ګډون 3 کسان وژل شوي دي. په دغه غاړه سیلاب محسود نور تفصیل راکوي.
دا پیشا د ټانک نه د قطب لویدیځ لوري ته د 10 کیلومتره په فاصله د بیٹانو قبایلانو یو کلی دای کړی هي در. هغه څخه د شپې 12 بجې مخه ته راغله، او په دا کلی کې یو کونسلر دی چې د جنرال کونسلر په نشیست کې انتخابات ګټلی و، نوم یې والی خان دی. دغه کونسلر د بریا په خوشحالی کې د ډولونو د اتن پروګرام جوړ کړای و. د اتن په ډګر شه چکلا اتن په جنبش شه د شپې 12 نیمې بجې په دا باندې د لاسي بامونو او د وړې وسلې برید وشا چې په نتیجه کې په موقع باندې نه تاسوم چې یو طالب هغه پکې شامل دی مړه کړای شول، او شپاړس نور پر ارجلی شول چې په هغه کښې دوه کسونه مرګندي وشول شي. د کلي اوسېدونکي وایي چې ټول مړي او پر ارجلی د ټانک هسپتال ته لېږدولي شوي دي. په بل طرف باندې د سولي وزیرستان مرکزي پنډغولي کښې نن ګئی جوتنی میں بجې د سولي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه یو پولیټیکل محرر چې نوم یې فاروق صاحب په خپل ګاډي کښې د رغزي کلي نه خمرانګ ته روان وه، چې په سړک شي خوندي بمی چا بم ورور چا ددا چې په نتیجه شي دای اور سرا دوه نور ملګری په هغه ځای باندې ووژل شول. د دې دواړو پیښو ذمہواری د طریقې طالبان اکملا داله یو کمانډر سیف الله سیف قبول کړی ده.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د عوامي نېشنل ګوند مرکزی ستر سکتر او د اطلاعاتو د پخوانی وزیر میا افتخار حسین پنیولو او ورسره په نامناسب سلوک د خپل فکرمندۍ څرګندونه کړې ده. بلخوا د متعلقه امنیتي ادارو او پولیسو نه په دغه اړه باندې راپور غوښته دی. تفصیل رابعه اکرم خان له اسلام آباد راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د عوامي نېشنل ګوند رهنما او د خیبر پښتونخوا پخوانی د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین پنیولو او ورسره په نامناسب سلوک د تشویش اظهار کړی دی. وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر، انټیلیجنس بیورو او نورو استخباراتي ادارو نه د پیښې د تحقیقاتو رپورټ غوښته دی. د پاکستان سرکاري ټي وي وزیر اعظم د خولې وای چې سیاسي شخصیت سره باید د قانون د حد دننه پاتې کېدو سره د احترام معامله وکړي شي. د دې ترڅنګ د پاکستان داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د میا افتخار حسین پنیولو د تشویش سرګندونه کړې ده او د خیبر پښتونخوا داخله محکمې ته احکامات جاری کړي دي چې صوبایي حکومت نه د پیښې رپورټ واخلي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د اتوار په ورځ یو پریس کانفرنس کې وفاقي حکومت او د پاکستان پیپلز کون شریک چیرمن آصف علي زرداری په بیانونو خپل رد عمل کې وویل چې صوبایي حکومت کې چا هم د میا افتخار حسین نیولو په اړه نه دی ویلي او نه خیبر پښتونخوا پولیس سیاسي اثر لاندې دی. د ذکر ده پاکستان پیپلز کون شریک چیرمن آصف علي زرداری د میا افتخار حسین پنیولو سخت تنقید کړی وو او ویلي وو چې داسې گرفتاریانې د عمرانه ذهني سوچ عکاسي کوي. د عوامي نېشنل ګوند رهنما میا افتخار حسین پولیسو د پاکستان تحریک انصاف د یو کارکون د وژنې په تور نیولی دی او د اتوار په ورځ یې د عدالت نه یو ورځې جسماني ریمانډ هم اخیستی دی. یاد دی وي د نوخر مقامي عدالت مخې ته مطبوعاتو سره په خبرو کې میا افتخار حسین وینا وه چې هغه د پاکستان تحریک انصاف د یو کارکون په وژنه کې ککړ نه دی. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان په دې لړ کې مطبوعاتو ته ویلي دي چې د سیاسي کارکنانو جیل ته تلل عوامي نشتلګون لپاره نوې خبره نه ده. د میا افتخار حسین نیول انتقامی کاروایی ده. د ذکر ده د خالی پاورز خیبر پښتونخوا کې مقامی انتخابات ترسره شول چې پکې د تشدد پیښې او بد انتظامی مخې ته راغلې وه. په مقامی انتخاباتو کې بد انتظامی په اړه د خیبر پښتونخوا حکومت وینا ده چې په انتخاباتو کې د بد نظمۍ ذمېواري په صوبایي الیکشن کمیشن عائد کیږي او په دې لړ کې د الیکشن کمیشن وینا ده چې صوبایي حکومت او سیاسي ګوندونه خپله ناکامي په دوی اچوي.
د رابع اکرم خان راپور موردوم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د عوامي نشتلګون ستر سکتر او پخوانی وزیر میا افتخار حسین ویلي دي چې هغه د قتل په دغه مقدمه کې ککړ نه دی او واکمن په خیبر پښتونخوا کې چې کوم واکمن ګوندونه دي هغه دغه پر ضد باندې انتقامي کاروایی کوي. نوموړي زموږ د همکار خالد خان سره خبرې کړې دي. دغه خبره اورو.
داسې ده چې زه خو تصور هم نشم کولی چې ګینې مونږ یا زما ملګري به داسې حرکت وکړي. مونږ د دې درد نه هم تیر شوي وی، تکلیف نه هم تیر شوي. سیاسي طور مونږ د باچا خان سپیانو د عدم تشدد خلک یو. مونږ نور خلک د تشدد نه منع کوو. نه زه خبرې ما، نه داسې سواقع، نه مطلب چې زما وړاندې شوې ده او د دوی د خپلې غلطۍ او د سینه زورۍ په بنیاد مطلب چې دا نقصان شوی دی چې زمونږ الیکشن بیلو زما ملګري کور ته لاړل. زه د بس پنځلس ملګرو سره ناست وم او دوی زمونږ د دفتر مخې ته چې کوم دی نو خپلې خوشحالۍ ده رالل او مونږ ته کنځل کوه او ډزې کوه او تقریبا نیمه ګھنټه دی دار سوکه چې بیا خبر رالو چې دی کې یو کس مړ شو او دوی بیا زموږ په دفتر باندې رالل. نو راغلی زما په دفتر دی او تقریبا یوه ګھنټه زه ماسره کې وم. بیا پولیس راغلی دی ایت اخلاص کړی نه یم. پولیس بیا فوج چې کوم دی نو راغوستو کومک تله او بیا د هغې نه به پس چې کوم دی نو زه هغې لاندې را کوس کوم ډاټسن ته. ډاټسن دی نیولی دی په هغې اټیک کړی زما د مرګ دپاره او پولیس او د هغې چې کوم دی نو فوج هغه مطلب دی چې ریباونډ کړی دی واپس کړی دی. خو د دې هر څه نه باوجود چې کوم دی لکه دا کشاله روانه وه او د دې ټولې کشالې تقریبا درې ګھنټې لکه ډاټسن کې بیا زه دوه ګھنټې چې کوم دی په ماسره کې او یو ځل فوج وایي چې دا زما د وس کار نه دی او پولیس همت بیل او پدویم زل چکم دینو بیا یو میجر چکم دینو اسره د غن تعداد رالو او پاغي کی مطلب دی
چې ټول سیاسي ګوندونو ستاسو دغه نیول ستاسو دغه گرفتاری غندنې دا وزیر اعظم او انټیریر منسٹر پکې د انکوایری هم رپورت کړی دی صوبایي حکومت پاک لته سو وایي صوبایي
د صوبایي حکومت لبلهجه خو ماته مطلب دی چې سیاسي نخکاری او دغه نه پارٹی چکم دینو دغه لبلهجه سیاسي ده پرویز خټک وزیر اعلی دے مطلب منتخب وزیر اعلی دے مونږ د دې خبرې مطلب دا دغه منډیټ ته مونږ احترام کوو خو په کار دی چې هغه وزیر اعلی په غونډه چکم دی بیهیویر کی کدا یو پرابلم دی هغه په خاص کر په نوخار کې دی او د دې د نوخار وسیدون کې دی وزیر اعلی دی نو دې له توجه په کار و چې د داسې ډیل کړي چې کرشتیا د چا قصور یا د سزا خوري خو کدا چا قصور نی نو هغه دی وری چکم دی نو د انتقام مطلب چې د سیاست په دغه کې چې کم دی نو سزا وخوري او بیا د هغې نوټس ماخله او بیا دا خبره کوو چې دا حکومت په کړو څه کار نشته خو البته زما د شهیدانو دغه سره همدردي ده بالکل چې کوم ماشوم مړ دی شهید دی زما بچی دی او چې څومره تکلیف یې مور پلار ته رسېدلی دی هغې نه ماته زیات رسېدلی زما مور پلار سره همدردي هم ده که هغې یو خواهش لري چې د قاتل دې گرفتار شي دا ډېر جیز خواهش دی د هغې دپاره حکومت دې مې فرس وکړي که زمونږ د وسه کېږي مونږ به مې فرس کوو دا رویه د حکومت وي نو دا خو به زمونږ د دم برداشت ماده به سیوا کېږي دلته به اشتعال سیوا کېږي او د پي ټي آی سیاست خو زمونږ د وطن ته یو تبۍ راوړه مطلب چې
دا مې افتخار حسین خبرې تاسو ورې دی وروډونکو سرزو کوټه د چته چې د مستونګ د مسافرو د وجنې پر ضد احتجاجونه شوې دي او دغه په یاد کې د شمو د بلول غونډې شوې دي د بلوچستان په صوبایي سملې کې د یک شنبه او دوشنبه په منځنۍ شپه د صوبې عسکري او سیاسي مشرتابه د وجل شویو مسافرو په یاد کې د شمو بلول په غونډه کې ګډون وکړو زمونږ خبریال خدای نور ناصر هم د غونډې ته ورغلی وو او دا راپور را لګلی چې د ډاکټر عبدالملک بلوچ په غږ باندې پیلې
رنجو علم کے لمحوں میں یہ چراغ ان روحوں کے نام جو بے گناہ کٹکوچہ میں تربت میں پشاور میں سفورہ گوٹ میں شہید
د بلوچستان اعلی وزیر ڈاکٹر عبدالملک بلوچ دی چې وایي د غم او ماتم په دې غړي کې دا چراغونه د هغو بے گناہ وجلسو یو ارواشادو لپاره دي چې په کټکوچه تربت پېښور او سفورا ګوټ کې وجلسوي دي د بلوچستان صوبې عسکري او سیاسي مشرتابه د شمې بلولو په دې غونډه کې د مدني ټولنو له یو شمېر نارینه شذینه غړیو او ماشومانو سره ګډون وکړ د غونډې ته په خبرو وینا کې ډاکټر عبدالملک بلوچ وویل د پښین او کر عبدالله په شمول د ټولو سیمو د قربانیانو له کورنیو سره د بلوچستان عسکري او سیاسي مشران د غم او درد په دې غړي کې اوجه په اوجه ولاړ دي
مې ان خاندانو کې ساتھ جو آج
زه له هغو کورنیو سره چې نن په دوک درد کې دي هغه که په پښین کې دي که په کل عبدالله او که په نورو سیمو کې دي دا ټول سیاسي او عسکري مشران د هغوی په غم دوک او درد کې برابر شریک دي
درد کې لمحو مې برابر کې شریک دي
د شمې بلولو په دې غونډه کې د پاکستانی پوځ د سوهیلی کمانډ کمانډر جنرال ناصر خان جنجوا بیا وویل د مستونګ له پیښې سره یې زړونه زخمي سوي خو داسې هم نه ده چې دښمن ته د ځواب ورکولو نه دي پاتې سوي د جنجوا په خبره د پاکستان ځواکونه به له اولس سره ګاډ د دې ترهګرو پر ضد جنګیږي او هغوی به له منځه وړي زموږ زړونه زخمي سوي لاکن ویر داسې هم نه دی چې جنگ راڅخه هیر کړي د پاکستان اولس جنگ کولی سي او د پاکستان اولس قرباني هم ورکولی سي په دې کې هیڅ شک نشته چې د بلوچستان اولس او ځوانان ټول یو د بل لاسونه یو
هم سب ایک دوسرے کے بازو ہیں
د شمې بلولو په دې غونډه کې د صوبایي کابینې وزیرانو د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسی د اسمبلی غړیو په بلوچستان کې د ملیشا ځواکونو او پولیسو مشرانو چیف سیکرټري او یو شمېر نورو چارواکو ګډون درلود بلې خواته د یک شنبه په ټوله ورځ د کوټې په شمول په بیل بیل سیمو کې د مستونګ د پیښې پر ضد تجارانو سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنیو غړیو احتجاجونه وکړه او له حکومت یې د وسلوالو پر ضد د سختو عملیاتو کولو غوښتنه کول که څه هم د مستونګ تر دې پیښې وروسته چې تر شل زیات پښتانه مسافر پکې وژل شوي حکومتي غړي بیا بیا وایي چې د دې پیښې تر شا د بهرني استخباراتو په خاصه توګه د هندي استخباراتو را لاستی خو په کوټه کې د عوامي نشتل ګوند د صوبایي صدر اصغر خان اڅکسي بیا وایي کدا سیبینو د پاکستان خپلې ادارې په څه بوختې دي
بل فرض 15 منټه د پاره دا زو منم چې واقعي دلته غیر ملکی ایجنسیان لاسوهنه کوي زموږ حالات خرابوي نو زموږ ایجنسیان سکي دوی ولې مخنیوي نسکوي او دا ډیر اسانه بس فرموله ده
د ویل ورده چې د تیر جمعې پښپا وسلوالو لپشین څخه کراچۍ ته پرلاره د دوه بسونو 22 پښتانه مسافر وجل چې مسؤلیت رسنیو ته د یونایټډ بلوچ آرمی نومې ډلې په نامه بلوچ بیلتون غشتون کې وسلوال ډلې قبول کړی وو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کواټا.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه جبش. اوردن کو سیو راپور د بلوچستان د امنیتی وضع په اړه باندې پر راپور کې مو اورید. په مستون کې 13 ونه یویش پښتانه د ګاډو نه راکوس کړی شو او وجل شو. دا چې په بلوچستان کې د امنیت تازه صورتحال څه دی او دغه امنیت وضع کیدی څنګه شي په دغه اړه د بشیر ګواخ راپور ته غوښتو.
د بلوچستان په صوبایي حکومت کې د وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ په مشرۍ د نېشنل پارټي سره شریک پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف با کوټه ته ورځي او د خراب شوی امنیت د سمول لپاره به د ټولو سیاسي ګوندونو د غړو سره تر خبرو وروسته د امنیتی پلان اعلان کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر سنټر عبدالرؤف چې په رؤف لالا مشهور دی نن مشال رډیو ته وویل
مربوط نظام جوړ کی
خو بلوچستان کې حکومت مخالف سیاستوال او آزاد څېړونکي وایي چې دغلته هر څه د اف سی ځواکونو په لاس کې دي، نو ځکه منتخب حکومت په خپل زړه فیصلې نشي کولی او نه هم د امنیت ښه کولو لپاره ګامونه پورته کوي شي. د بلوچستان نېشنل ګوند منګل یو مشر آغا حسن بلوچ مشال رډیو ته په دې اړه ویل چې منتخب صوبایي حکمرانان واک نه لري او امنیتی ادارې په خپل سر داسې ګامونه پورته کوي چې له کبله امنیت نور خرابیږي.
تیرو دو کلونو کې د بلوچستان حالات لا نور خراب شوی دي. دا جیلی حکمرانان دي، دوی هیڅ واک اختیار نه لري چې حکومت وکړي. امنیتی ځواکونه باید د خبرو او سیاسي لارې د بلوچستان امنیت پر ځای کړي. خلکو ته دا باور ورکړي چې ریاست ورسره مخلص دی. د دوی اعتماد دې پر ځای کړي چې پوه شي چې ریاست د بلوچستان مسله حلول غواړي. تر اوسه خو یوازې د بلوچانو نسل کوشش شوی ده.
بلوچستان کې فرقیزو نښتو کې ګڼ خلک وژل شوي دي. دغلته د پاکستان امنیتی ځواکونه وخت په وخت د بلوچ بیلتون غوښتونکو پر ضد عملیات هم کوي. پر دوی ملت پالو بلوچانو د غیبولو او بیا هغوی په تشدد د وژلو الزام هم لګیږي. د پاکستان پوځ وایي د ورکو بلوچانو شمیر په زرګونو یعنی هغومره نه دی چې د بشري حقونو ادارې یې یادوي. د بلوچستان په صوبایي حکومت کې اتحادی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنټر عبدالرؤف لالا د امنیتي ځواک د ډېر زور یا واک او د منتخب حکومت د کمزوري اختیار په اړه وایي دا یادونه وړ ده چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم تیر ورځ په یو خبر پاڼه کې له حکومت غوښتي وو چې بلوچستان کې د امن پر ځای کولو لپاره دی هیڅ هغه کس یا ډله به له سزا نه پریدي چې د امنیت په خرابولو کې لاس لري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوردونکو مشال رادیو دوږی که تاسو غواړئ چې زمونږ خبرونه د انټرنیټ د لارې واورې نو تاسو مشال رادیو ډاٹ کام ته تللی شئ. تاسو د خبرونو تبصرو سره سره زمونږ د همکارانو لخوا را لېږل شوی ویډیوي خبرونه او راپورونه هم لوستې شئ. درنګ شبیله په پښتونخوا کې د لسنی بجې کې دونکو د نجیب امیر نه مهم خبرونه ورو د خبرونه رسترته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوم.
پرون مخام پر ټانک کې د انتخاباتي سیالیو نه پس د یو بریالي کاندید د جشن د منځلو په غونډه د ډزو پر مهال نه کسان وژل شوي او شپاړس نور ژوبل شوي دي. په واڼه کې نن سهار په بمی چاودنه کې پولیټیکل محرر فاروق او داغه دوه نور ملګري وژل شول. د دواړو پیښو ذمواري د تحریک طالبان حکیم الله ډلې قبوله کړې. پولیس وایي تیره شپه په کراچۍ ښار کې د عوامي نېشنل ګوند دوه غړي وژل شوي دي. دغه پیښه په پاک پوش نګر سیمه کې مخې ته راغلې ده. د ننګرهار پر امنیه قومندانۍ د وسلوالو طالبانو ډله ییزه حمله د پنځو حمله کوونکو په وژلو پای ته ورسېده. د ننګرهار امنیه قومندان فضل احمد شیرزاد نن د یوې خبرې ناستې پر مهال وویل چې په حمله کې نه تنه پولیس ټپیان شوي دي. د خیبر پختونخوا د بلدیاتي انتخاباتو غیر رسمي پایلې ښایي چې واکمن ګوند تحریک انصاف له نورو ګوندونو مخکې دی، خو په ځینو مهمو ځایونو کې د دوی کاندیدانو ماتې خوړلې او امین نشتل ګوند بری ترلاسه کړی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د پخوانی وزیر او د عوامي نشتر پارټۍ د مرکزي جنرال سیکرټري می افتخار حسین د قتل په قضیه کې د پولیسو لخوا پر نیول کېدو اندېښنه ښکاره کړې او پولیسو استخباراتي ادارو ته د جدي پلټنو امر کړی. تیره شپه په کوټه کې حکومتي چارواکو د پوز مشرانو او ولسي خلکو د مستون د پیښې د قربانیانو په یاد کې شمې بل کړې. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل وایي افغان ځواکونه په یوازې ځان کولای شي چې وسلوال مخالفین په شا وتنبوي. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي وایي د قطر حکومت په دې خبره رضا شوی چې په موقتی توګه به د طالبانو د هغو پنځو مشرانو په سفر بندیز ته دوام ورکړي چې تیر کال د یو امریکایي سرتیري سره په تبادله کې د کیوبا له زندانه راخوشي شوی و. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د راپورته شوو ناندریو د قابو کولو لپاره د 500 میلیونه ډالرو د بسپنو د راټولولو لپاره تیاری نیسي.
مهم خبرونه مو اورېده چې نجیب امیر وړاندې کولو سورزو اسلام آباد ته، چېرته چې رابعه اکرم خان ځینې مطبوعات کتلي دي او د هغې نه تاسو ته مهمې برخه وړاندې کوي.
نن د پاکستان زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې د خیبر پختونخوا مقامي انتخاباتو په اړه لیکلي دي. د اردو ژبې دنیا ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا کې د هفتې په ورځ د ملکي تاریخ د ټولو لوی مقامي انتخابات وشو. غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجې را روانې دي، خو سرکاري نتیجو اعلان به په 8 جون کیږي. ادارې وایي د دې مقامي انتخاباتو کېدل څومره تعریف وکړي شي کم دی، خو دې سره سره د بدنظمۍ او بدامنۍ پیښې، ډزې، ځاني نقصان او ښځې د ووټ نه محرومولو غوندې معاملې غبر غواړي. ادارې لیکي دا شان د په یو پیښه کې پخوانی صوبایي وزیر میا افتخار حسین نیول هم سینې سوالونه روچت کړي دي. ادارې زیاتوي د مخکې نه پنجاب صوبه کې کال 2013 انتخابات د مسلو سره مخ دي. اوس خیبر پختونخوا د مقامي انتخابات داسې تورونو نه بچ کول پکار دي. ادارې په وینا پکار ده چې ټول سیاسي ګوندونه نتیجې قبول کړي او چېرته چې زیات اعتراضونه شوي دي هلته دې بیا انتخابات وکړی شي، او چېرته نه چې ښځې د ووټ اچولو نه محرومه کړی شوي دي هلته دې انتخابات کلدم وګرځول شي. هم په دې موضوع اکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي او وایي چې خیبر پختونخوا کې لس کاله پس مقامي انتخابات سرته رسیدل یو ښه اقدام دی، خو په دې موقع چې کومه بدنظمي مخې ته راغلې ده هغه په هیڅ صورت د نظره نشي ویستل کېدی. ادارې لیکي په دې انتخاباتو کې د وسلې نمایش وکړی شو، ځینې ځایونو کې په پولینګ عملي تشدد وشو، او د ډزو په نتیجه کې دوه رونو په شمول اته نور کسان مړه او یو شمېر ژوبل شو. ادارې مخکې لیکي دا شان جعلي ووټونه هم واچول شو. په ځینو علاقو کې د ووټ اچولو پرچی نه وي، نو چېرته انتخابي افسران په کوټو کې بند کړی شول. د ادارې په وینا د دې ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند رهنما میا افتخار حسین او داغه ګارد د تحریک انصاف د یو کارکون د وژنې په تور ونیول شو. ادارې زیاتوي د خیبر پختونخوا حکومت، فرنټیر کانسټیبلري، فوج او نور سکیورټي ادارو په مرسته پورمنه انتخابات یقیني جوړولی شو، خو داسې ونه کړی شول. اوس چې سن او پنجاب صوبه کې به هم مقامي انتخابات کیږي، نو ورلخه تیاری پکار ده. خو بیا هم خیبر پختونخوا چې د ترهګرۍ نه متاثره ده هلته مقامي انتخابات کېدل یو مثبت پرمختګ دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس په نړیوالو مطبوعاتو یو نظر اچو. اوریدونکو، د انګلیزي ایران ورځپاڼې خپلې ادارې پر دې لیکلي چې ځینې قوتونه د خپلو ناوړه ګټو لپاره په بلوچستان صوبه کې پښتانه او بلوچیان له یو بل سره په جنګ کوي. بلخوا د ډیپلومیټ مجلې د افغانستان په صورتحال باندې یو مقاله خپره کړې ده. په دغه مقاله کې راغلي دي چې افغانان تل پر دې تیرېستل شوي دي چې اسلام په خطر کې دی. د دواړو لیکونو مهم برخې اسرار العالم مومن وړاندې کوي.
ریډن وسپانی په اداریا کې راغلی دی په پاکستان کې د نسل او مذهب پر بنیاد د انسانانو په وجنه کې هیڅ کمې نه ترسترګو کیږي. همداراز د تیر خالی په شپه د بلوچستان په مستونګ سیمه کې یو ویش کسانو وجل شول چې زیاتره یې پښتانه وو. په دې وروستیو کې په بلوچستان صوبه کې د هزاره وګړو وجنه هم زیاته شوې. اداریا کې راغلی دی په بلوچستان کې په مختلفو طریقو تشدد روان دی. که یو خوا په دې صوبه کې فرقیز ډلې ډېرې فعال دي، نو بل خوا بلوچ آزادۍ غوښتونکي ډلې د اردو ویونکو په وجنه تورن دي، او بیا د پاکستان امنیتي ادارې د یاغیتوب د لمنځه وړلو په نوم بلوچ سیاسي کارکوونکي په نخښه کوي. په بهرنیو عناصرو هم تور دی چې په دې صوبه کې د بدامنۍ هور ته لمن وهي. د بلوچستان حکومتي چارواکي هم دا وایي چې ځینې قوتونه د کاشغر کوادر اقتصادي منصوبې د ګډوډولو لپاره د مستونګ پیښه ترسره کړې دا. خدای داری په وینا تر ټولو واضحه خبره دا ده چې د یاد پیښې تر سره کوونکي غواړي چې په بلوچستان صوبه کې پښتانه او بلوچ د یو بل دښمنان کړي. خو د صوبې سیاسي مشرتابه ډېر ښه کار وکړو چې حالات یې قابو کړل، او پر دې اړه یې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه راوبلله. په اداره کې راغلي دي تر ټولو غوره خبره به دا وي چې په بلوچستان کې د روان تشدد پر مسله په پارلمان کې بحث وشي، او د صوبې د امنیتي او سیاسي ستونزو مستقل حل راوستل شي. بلخوا دی ډیپلومیټ مجلې د لیکوال اشرف حیدر مقاله خپره کړې ده چې په کې د پښتنه راپورته کړل شوی چې آیا اسلام بیلابیل ملي دولتونه یوځای کولی شي او که څنګه. که څه هم مسلمان هیواد افغانستان چې د مسلمان هیوادونو په منځ کې پروت دی له تیرو شپږ دېرش کلونو راهیسې ځپل کیږي، خو هیڅ کوم اسلامي هیواد ورته پاملرنه نه ده کړې، او نه یې په دې ملک کې د بدامنۍ هور د وجنې هڅه کړې. او همداراز یو شمېر هیوادونه چې ځان ته اسلامي وایي یوازې د خپلو سیاسي او ستراتیژیکي ګټو لپاره اسلامي تعلیمات کاروي. افغان ولسمشر اکثره وایي چې په افغانستان کې تل له تشدد پاک اسلام عملي شوی. د ده په خبره افغانان د اسلامي تعلیماتو په صحیح مانو پوه دي، او هغه دا چې اسلام د برداشت مذهب دی کوم چې د ټولنیز انصاف د پرمختګ، امن او په ټولنه کې د ګډ ژوند کولو درس ورکوي. په مقاله کې راغلی دی د شوروي اتحاد له یرغله مخکې په افغانستان کې که څه هم ډېرې غریب خلک وو، خو کله یې هم د یو بل پر ضد ټوپکې نه وی راپورته کړي. په مقاله کې راغلی دی ځینې اسلامي هیوادونو افغانان پر دې خبره تیرېستلی دي چې اسلام په خطر کې دی. د بقالیکون کې په خبره کله چې شوروي اتحاد له افغانستان ووتو، نو مسلمان هیوادونو هم له دې هیواده لاس واخیستو، او بیا ورسره دا غم نه وو چې اسلام په خطر کې دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د سعودي عربستان د بارونو چارو وزیر ایران د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړي عادل جوبیر د یمن روانې جګړې ته د اشارې پترس کې همداراز ویلي چې ایران د سیمې په چارو کې لاسوهنه کوي. په دغه اړه تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر پر ایران نه یوازې د تروریزم د ملاتړ تور ولګاو، بلکې دا ټینګار یې هم وکړ چې تهران باید د نورو هیوادونو په چارو کې له لاسوهنې او هغو اقداماتو لاس واخلي چې د سیمې ګټو ته زیان اړوي. ښاغلي جوبایر زیاته کړه ایران یوازینی هیواد دی چې د یمن، لبنان او سوریې په ګډون د سیمې د هیوادونو په چارو کې مداخله کوي. جوبایر دا څرګندونې له خپل مصري سیال سامي شکري سره په کتنه کې وکړې او ویې ویل:
نحن نرفض اعمال ایران الاعمال المشاغبه.
موږ د ایران کړوړه غندو. هغه پرونکو اقدامات چې ایران یې کوي منفي دي او د تروریزم ملاتړ ګڼل کیږي. خاغلی جوبایر زیاته کړه سعودي عربستان به په سیمه کې د ایران د لاسوهنو په وړاندې پټه خوله پاتې نشي او مقابله به ورسره وکړي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې هیواد به یوه ورځ له ایران سره ښه اړیکې ولري.
الامر بيد ایران والتحسين.
موږ هغه ورځ ته سترګې په لاره یو چې وکولای شو له ایران سره ښه اړیکې ټینګ کړو، که څه هم دا هر څه د ایران له اقداماتو سره تړلې دي. عادل الجوبیر دا څرګندونې د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر په توګه له ټاکل کېدو وروسته مصر ته د لومړي سفر په ترڅ کې وکړې. د یادونه وکړه چې سعودي عربستان او مصر د یمن د جګړې په اړه ګډ دریز لري. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د حوثي اغیانو پر ضد چې ایران په ملاتړ تورن دی، هوایي حمله روان دي. مصر هم د دې ائتلاف غړیتوب لري. د ائتلاف له مارچ میاشتې راهیسې د حوثي یاغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د پلوي وسلوالو پر سنګرونو بمبرۍ پیل کړي دي. ایران د حوثي شیعه یاغیانو او د هغو د متحدو ډلو د ملاتړ تورونه ردوي. حوثي یاغیانو د روان کال په پیل کې د یمن پر زیاتو سیمو ولکه ټینګه کړه. تهران په یمن کې د بمبرۍو د پای ته رسېدو او د سیاسي ډیالوګ د پیل غوښتنه کړې ده.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو بستر کو بانیم تو ته رشو ایسن نری دل بس دغه مړی مراد
هر طرح کر بدرنګ زکدا چې داغه مین لژوند د سره نسته
دا غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کم دی ختمیږي. دا د سولې आवाज دی، د ادمی تشدد आवाज دی.
موږ خویندې او میندې نور نه غواړي چې مرته بیگنا زمونو خاطه بوتونه تکینی ټول تخپل پله غړی چې نور ور بند کی
ور وخت په وخت جاتیږي. ضرورت ته خبرې دی چې دغه ور څنګه مرشي.
د خپل منځیو شخړو د حل سولیز چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
په امریکا کې خبرېدونکي ورسپانې یو اس اے ټوډے د کراچۍ ښار په روانو بدمنۍ او لیکنه کړې وایي چې دغلته د فرقیزو دښمنیو تر څنګ بیلابیلو جرمونو کې ککړې ډلې له تشدد ډکې کاروایانې کوي. د دغې لیکنې مهمې برخې د بشیر ګواښ نه و.
امریکایي ورځپاڼې یو ایس اے ټوډے لیکلي چې کراچۍ نه یوازې د پاکستان تر ټولو لوی ښار او د اکثره لویو مطبوعاتي دفترونو ځای دی، بلکې د نړۍ په هغو ښارونو کې شمېرل کېږي چې د تشدد په پیښو کې په لومړي قطار کې دي. د لیکوال په خبره کراچۍ کې هدفي وژنې هم کېږي، فرقیزو کشالو کې هم خلک ژوند له لاسه ورکوي او په سیاسي بنیادونو هم خلک وژل کیږي. په دې وروستیو کې دغلته د یو پوهنتون پروفیسر، د یو ټلویزیون د مارکیټینګ یا بازار موندنې د څانګې مشر او د خلکو لپاره د آزادو خبرو د برابرولو لړکی کارکونکي یوه ښځه وژل شوې دي. کراچۍ کې مرګونه دومره ډېر شوي دي چې د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې یو کالم لیکونکي سروب اعجاز لیکلی و چې د ځایي خلکو ترمنځ بحث او خبرې اترې د مرسیو شکل لري. یو ایس اے ټوډے ورځپاڼه لیکي چې یاد ښار کې د تشدد تر شا د بیلابیلو خلکو ډلو او آن ملکونو لاسونه ښکېل ښودل کیږي. د دې مرګونو سره د بلوچستان نا آرامه صوبه هم تړل کیږي. د ورځپاڼې په خبره دغلته د پاکستان پوځ د خپلواکۍ غوښتونکو بلوچانو د ختمولو لپاره له خونړیو لارو کار اخیستی دی. په مقاله کې راغلی چې لنډه موده وړاندې کراچۍ کې د یوې غیر سرکاري ادارې مشره او د خلکو لپاره د آزادو بحثونو په خاطر د یو ځای برابرونکي سبین محمود تر هغې وروسته ووژل شوه چې د بلوچستان د بشري حقونو د سرغړونو په اړه یوه مباحثه ترتیب کړې وه. ډیرو لیبرل یا آزاد خیاله پاکستانی فعالانو د دې وژنې الزام د پاکستان په جاسوسي ادارې آی ایس آی ولګو. ځینو نورو بیا د دې وژنې ذمواري په بلوچانو واړوله. ځینو نورو بیا د دې وژنې پړه پر پاکستانی طالبانو اچولې ده. لیکوال لیکي چې کراچۍ کې د امنیتي حالاتو په خرابولو کې دومره ډېرې وسلوالې ډلې لاس لري چې د دې وژنو لپاره په حتمي ډول د یو کس یا ډلې نوم اخیستل مشکل کار دی. دغلته فرقیزی سیالۍ او وژنې روانې دي. اسلام پاله وسلوالې ډلې هم شتون لري او د سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکي د مختلفو مجرمینو ډلې هم دغلته خپل فعالیتونه کوي. همداراز بهرني هیوادونه او د پاکستان امنیتي ادارې هم د بیلابیلو وژنو لپاره پړې بلل کیږي.
مدرسې پوسنی حاصل
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
موږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونی خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم
ساينس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
اردوونکو بیا راځو د پاکستان د خیبر پختونخوا سیاسي منظرنامې ته. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د خیبر پختونخوا په بلدي انتخاباتو کې ټول ګوندونو متوقع کارکردګي ښودلې ده، خو عوامي نشلګون پکې په غیر متوقع ډول د مضبوط سیاسي قوت په توګه مخې ته راغلی دی. د عوامي نشلګون د بریا تر شا وجوهات څه دي؟ د منور شاه په راپور کې
د خیبر پختونخوا په بلدیاتی انتخاباتو کې د غیر رسمي نتیجو تر مخه واکمن تحریک انصاف ګوند په اول نمبر او عوامي نېشنل ګوند په دویم نمبر راغلی دی. د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې په انتخاباتو کې تل واکمن ګوندونه زیاتې چوکۍ ترلاسه کوي، نو د تحریک انصاف ګوند کامیابی متوقع وه، خو عوامي نېشنل ګوند د یو شمېر مشکلاتو باوجود د انتخاباتو کې ډېره ښه کارکردګي ښودلې ده. دا چې یاد ګوند د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د ناکامۍ سره مخ شوی وو، په دې بلدیاتي انتخاباتو کې د بریا تر شا یې څه وجوهات دي؟ د سیمه ییزو او سیاسي چارو کارپوه خادم حسین په دې حق لوای
یو خدا وا چې د کمیونیکیشن وکړی شي، ابلاغ کړی شي، د هغه ټولو خبرو کم چې د هغې نه وکړی شوی په 2013 کې، د هغه کارونو، د هغه پرمختګي کارونو، د ډیولپمنټل ورکس کم چې هغې د 2008 نه راواله 2013 پورې کړو. دویم خبره دا وا چې داسې وکړی شي چې کم هم خیال جماعتونه دي هغې سره ځای په ځای د سیټونو ایڈجسٹمنټ وکړی شي. نو داسې ښکاري چې د خلکو په حواله هغه ابلاغ چې اوینیشل پارټی خلکو سره وکړه او د الاینس چې کوم د سیټ ایڈجسٹمنٹ مختلف جماعتونو سره وکړه، دا هغه نتیجه وا چې اوینیشل پارټی خپل خپیره مضبوطی کی.
بلخوا په پېښور یونیورسيټي کې د پاکستان د مطالعاتو د سانګې مشر ډاکټر فخر الاسلام اویل عوامي نېشنل ګوند د خپل واکمنۍ په موده کې د پرمختیايي کارونو لپاره د ځایی او تنظیمي مشرانو رائے ته ډیر اهمیت ورکړی وو چې په ترڅ کې یې دا بریا ترلاسه کړه.
عوامی نیشنل پارٹی په دې صوبه کې حکومت کړی دی، هغه په لاندې کچ باندې، په لاندې مقامی کچ او مقامی سطح باندې هغه یو لیډرشپ او یو خلک هغه را پیدا کړیو او د هغه په واسطه او په لاس باندې خلکو ته کارونه کړیو. نو دا بلدیاتی انتخابات چې دا بالکل د مقامی کچ انتخاباتي، بیا هغه سره الته خلکو په مخکنی حکومت کې کارونه کړیو او هغه دغه کارونو په نتیجه کې او کولی شو ممکنه کړ چې خپل ځان منتخب کړو د خلکو د طرف نه.
هلته لیکوال او د سیاسي چارو څېړونکي عقیل یوسفزی وایي عوامي نېشنل ګوند په دې ورستیو کې په قومي مسلو د خپل کلک موقف له وجې یو وار بیا سیاسي ثبات ترلاسه کړو.
موږ دې الیکشن کې ولیدل چې د پارټي لیډرشپ چې دی هغه کمپین هم وچل کوټو صبح کې، د هغې نه علاوه اکټیویټیز هم مخې ته راغلل. د کاریډور په ایشو باندې د این پی موقف چې دی هغه د پښتنو د مسلو یا د هغو آواز ترجمانی هم وکړه. نو دا هغه عوامل چې د هغې په بنیاد باندې این پی چې ده نو هغې فکرونه هم واغستل او د ډېره حده پورې موږ دا ویلی شو چې د 2013 په مقابله کې وسله این پی چې ده نو هغه زیاته متحرک او فعاله ده.
سیلونکو وايي په موجوده امنیتی حالاتو کې په خیبر پښتونخوا کې بغیر لکومې لوی پیښې بلدیاتی انتخابات تر سره کېدل په اصل کې د جمهوریت عمل کامیابی ده او د دې صوبې ولس د ستاینې وړ ده چې د مشکلاتو باوجود یې په دې عمل کې برخه واخیسته او په دې یې د خپل اعتماد څرګندونه وکړه.
د تاریخ پاڼه
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو
بل انسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت او په خاور خو زبردست زه او هغه ته بده دوی د ګلونو خار
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې نه په خاور او سمر کیپټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې
اوس ورځو کراچۍ ته. په کراچۍ کې د روانو عملیاتو پر مهال که یو خوا ته ګڼ شمېر کسان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي او زندان ته لیږل شوي دي، نو بل خوا د ځینو کسانو خپل خپلوان تور لګوي چې د دوی خپلوان نیول شوي خو تر اوسه منظرې عام ته نه دي راوستل شوي او لا هم ورک دي. ظفر کریمی د داسې یو تن د کورنۍ د غړو سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړي چې د دغه اغېزمنې کورنۍ د یوې مېرمنې په غږ باندې پیلېږي.
دا ته کم مذہب قانون دے، تو کم مل قانون دے، رغم ماتا نہ تو کاپی رخ کاری نہ تو مسلمان رخ کاری چمنگ دے ملک شیریان ہو، دے ملک خلق ہو، دے ملک دپا واڑو، تو دے حفاظت دوا گانے کو زمنگ سر ادا کارو نہ کی گدا ظلم زمنگ سر کی گیا رست خبر دانا نہ چخیر پہ دپا تو خلق سے تیری گی راخو آواز آگا تو سزا نہ راخو منگ ٹول لا سزا دا آخو نہ مجرم دے نہ مجرم دے نہ مجرم دے خود ہی مجرم کو کا نا جو تاغا کا چرم دکھکارا کی لیکن منگ لولی دا دمر سخت سزا را کئی پن لسم ہم یا شور و شوی دچی چلی گی تو انتظار خل 10 منٹ ہم گرانی یو گھنٹ ہم گرانی او دا غین بعد مونږ ته سمې بیماری شو روز وی بچی می ټول نه جوړه پخپل نه جوړه ته بس
دا غږ د بلدیا ټاون د هغې سپینسرې زنانه دی چې خاوند یې 15 میاشتې مخکې د دې په وینا د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی او تر دې دمه ترې تم دی. نوموړی زیاتوي په دې موده کې دوی د بیلابیلو امنیتي ادارو سره خپل درخواستونه جمع کړل، د پریس کلب مخې ته یې احتجاجونه وکړل، عدالت ته لاړل خو د خاوند یې هیڅ درک ونه لګېدو. هغه د دې په کور د امنیتي ځواکونو لخوا د وهل شوی چاپی کیسه کوي.
شپې درې بجې وې او دغه دروازه ټکېدل شروع شو او موږ په خوب باندې ودو راپاسېدو او زه په خپله باندې بیا لاړم او سلخانه کې م پرده وکړه چې سړی مې ولیدل چې یو دم په شپه کې رادننه شو. هغې کې د پردې دپاره لاړم، هغه هغې سلخانې ته هم راننوته، نه ځان لاریان پاتې شو چې دا کم قیامت دی. خب وقتی دا کور تلاشی واغس تقریبا تا زک ٹانکی دا آغای وقتل چتون ایو وقتل اریان پاتی شو چی دا وجه صد چل صده ومی کتل زویلی لالستر کی ترلی آغای دا غلط با دیوال پوری ودروالی و آغای طرف تای والا مخ کرده و او هر سای وقتل او تا پورا کور تلاشی واغس تا خویس غیر قانونی شیز مونگ تا کور او چت نشو ولی چی مونگ تا دیسی خبرو نه خبر نی تا دیسی دا غاڑو پیجن نه چی دا وی صدا و کی صدا.
د نیول شوي سیف الله دېرش کلن زوی عمر هم پولیسو د ځان سره بې ولې وو چې د یوې شپې د بند تېرولو وروسته یې خوشې کړی دی. نوموړی وایي
یو ګنټه یې دسې ووایلم، الټۍ لټکا وکړم، په خپو خپو ووایلم، د هغې نه بعد یې کینولم چې کینولم ماته وې خپلې خپې مګه ما ته وې ته مسعود یې، ما ورته وې نه زه مسعود نه یم، ماته وې ستا د کم جماعت څخه تعلق دی، ما ته ما د چا د جماعت څخه تعلق نشته، ماته وې کله راغلی یې، کله نه ما مونږ خو کله نه مونږ خو پیدایش ته کغاچې دی وخت څخه په کغاچې کې پاتې کیږو بې تنخوا دي څومره ده، ما ورته وې زما د 350 روپۍ دیاړي ده، بیا ته ما ته پوس وکړو چې بای زما والد صاحب ماته وې چې هغه به هم سبا څنګه پرېږدو.
عمر زیاتوي د دوی کورنۍ ویره لري چې هسې نه پلار یې په مشکوکه پولیس مقابله کې ووجل شي. د سیف الله پیغله لور څو ورځې مخکې د کراچۍ پریس کلب مخې ته د خپل پلار منظرې عام ته د راوستلو په موخه څلور ورځې په احتجاج ناسته وه. هغه وایي پلار یې په یوه کمپنۍ کې د درزي کار کولو، خو د هغه د ورکېدو راوروستو یې د کور هر څه بدل شول.
په کور کې دسې دی چې ته لږو تندو نوبت راغلې د خپلو خلکو نه کار زار اخلو یا چې خپل خلک راسره سل لاس امداد وکړي هم کړي، تا هغې نه علاوه زمونږ هېڅ دغه نشتې. زما دغه یو ورور دی، کله مزدورۍ لسې کله مې په پلار پسې منډه تړله کوي، د کم د کور معمول او والد صاحب به مې سهار تلو ډپټۍ له ماسوتن باندې به راتلو، مونږ ته خو هېڅ پته هو نشتې هېڅ ولي وکړل زموږ سره. مونږ دا غواړو چې زموږ والد صاحب بالکل بې ګناه دی، عدالت کې دې پیش کړي، کیس دې پې جوړ کړي، کسې پې ثبوت کړي، هغه دې ښکاره کړي، لیکن دسې لاپته ساتل او دسې غیب کول دا هو بالکل ناجائز ده.
په کراچۍ کې د روان اپریشن په محل یو شمیر نور خلک هم بې درکه شوي چې ځینې یې د سیاسي ګوندونو فعالان او ځینې نور یې په کراچۍ کې میشت د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي وګړي دي. د دغه خلکو وارثان که څه هم د دوی د خپلوانو د نیونې تورونه پر پولیسو او نورو امنیتي ادارو لګوي، خو دغو ادارو تل د خلکو د ورکونې تورونه رد کړي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د ظفر کریمی راپور مورد اوردونکو اوس د کرخی غاړه خوست زو چرته چې د خوست په مرکز ولسوالیو کې یو شمیر لوی حکومتي باغونه شته چې په خبا په کې میلې کې دي د تفریح او ساتیري لپاره به ورته خلک راتلل. خوست دی باغونو ته د حکومت او متعلقه ادارو پوره پام نشته او د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. نجیب الله الوخیل په دغه غاړه نور تفصیل راکوي.
د خوست په مرکز او ولسوالیو کې یو شمېر باغونه چې د حکومت او خلکو مهمه شتمني بلل کېده اوس داسې معلومیږي لکه چې څښتن او د پښتنې څوک نه لري. حاجی نذیر چې په خوست کې د میلمه کوټ باغ تر څنګ اوسېږي، مشال راډیو ته وویل چې
دا باغ چې هر څه ډېره خفزا وه او ډېرې ښې میلې به کې کېدې،
اوس دا دی حکومت توجه ورته نسته، هر سړی په دې کې داسې ورجان خپل جوبړه کی.
د جمال الدین په نوم یو بل تن چې د فارم باغ سره نږدې کور لري وایي چې حکومت د دې لوی باغ بیا رغونې ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې.
موږ حکومت نه دا خواهش ته ولین صاحب نه شروال نه چې دا باغ ته متوجه وکړي او دغه نه لشکې پاملرنه وکړي. دا مخکې د ستېرۍ دپاره به دې ځای ته خلک تلل، نوروز کې برتلل، دلته به ستېرې کېدل، ډولونه بېوال منجلسونه به کېدل.
د خوست د ولایتي شورا استازي سید اصغر اکاخیل د مرکزي حکومت نه د خوست د ټولو باغونو د بیا رغونې او آبادولو غوښتنه وکړه.
مونږ د زراعت په برخه کې د مرکزی دولت نه غوښتنه کوو چې خوست ولایت ډیره پاملرنه وکړي، ځکه په دې پنځو کولو کې مرکزی دولت خوست ته هیڅ توجه نه دی کړی. د بغو په باره کې، همداسې د شنو ساحو په باره کې مونږ ته هیڅ توجه نه دی شوی.
د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس نیاز محمد زدران وایي چې دوی د خوست په کچه د ټولو باغونو د بیا رغونې او آبادۍ لپاره اړوند وزارت او مرستندویو موسساتو ته پروپوزلونه لیږلي.
زه د ارجو سره په رابطه کې ما پروپوزل ورکړی دی او د هغو دپاره مکمل پلان مږله وروسته دا باغونه لږ خپل حالت نه راوباسو.
دی ادوانی ورده په خوست کې صحرا باغ، سیګی باغ، بادام باغونه، بالاوډ باغ، فارم باغ، میلمکوټ او وزیر باغ د خوست مشهور باغونه دي، خو لږ اوس عملا د کرنې ریاست په اختیار کې دي او خلک ورڅخه د تفریح لپاره ګټه اخلي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2113، 15300، 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
اوردون کوم دې سره زمونږ د سحر د خبرونو وخت پای ته رسی. راتلونکو خبرونو کې به زمونږ نور ملګری راځي او دا لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. که تاسو کوم خبرونه اوریدل غواړئ هغه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ. همدغه سره خپل کوربه شاهین بنیر له اجازه ورکې هر چاته چې خاد آباد او بریالي اوسئ.
غلام روم رازی تو کے پیلاڑی کپخ پلو وینو نوم لمبے دلے پمام پلی تبید جمعت غاڑے چکتری مغبت جاڑے یا بدا بے نن کمل باغی ادن کڑم یا بکڑم دا پختنوں کسے بھی جاڑے